د ماسپښین دوه بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر دریو بجو د آزادۍ راډیو دا یو سات خبرونه د ژوند رنگونه د تفریحي پروګرام لپاره ځانګړې ده چې اجمل ان به کوربوي. خو له هغه مخکې پاموکړئ د دې سات خبرونو ته. د ستر صلیب او سری میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون وایي چې د افغانستان ډیرو برخو ته د مرستو د رسولو وضعیت بیړنی دی. د دې فدراسیون د اسیا پاسیفیک څانګې سیمه ایز مشر الکساندر ماتیو پرون پر خپله ایکس پاڼه په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې د افغانستان بشري وضعیت لا هم خراب دی او بیړنۍ مرستې کافي نه دي، ځکه په دې هیواد کې بحران له اوږدې مودې راهیسې روان دی. نوموړی زیاتوي چې د تېره اونۍ افغانستان ته سفر کړی و او ویلیدل چې کلیوالې مېرمنې د وینو د کمښت په ناروغۍ او ماشومان په ډېره سخته خوارځواکۍ اخته دي. نړیوال بانک تېره سې شنبه په یو راپور کې وویل چې افغانستان اوسمهال د خوړو د کمښت له جدي ګواښ سره مخامخ دی او 1.6 میلیون وګړي د کافي خوړو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي په افغانستان کې د طبي پیښو له کبله لسګونه زره کسان زیانمن شوي. یو ان سي آر پرون پر خپله ویبپاڼه په ټوله نړۍ کې د بحرانونو په څیړنیز راپور کې ویلي دي چې په دې پیښو کې له 1.5 لک ډیر کسان زیانمن شوي او د دې هیواد ټولو 4.5 ولایتونو د سیلابونو په څیر طبي پیښې او ځینو یې د هوا ډیر ناوړه حالات تجربه کړي دي. د راپور له مخې د لسګونه کلیوالو سیمو خلک د طبیعي پیښو په نتیجه کې په خپلو کورونو کې پاتې کېدو ته اړ شوي دي، ځکه لارې او سړکونه د طبیعي پیښو له کبله زیانمن شوي. له دې مخکې د ناروې د کډوالو شورا چې په افغانستان کې د مرستو پروژې لري ویلي وو چې افغانستان د دوامداره اقتصادي کړکیچ، بیکاری او د اقلیمي بدلونونو په نتیجه کې د رامنځته شویو طبیعي پیښو له وجې له لویو ننګونو سره مخامخ دی. د پاکستان له محبسونو څخه شپږ شپېته تنه آزاد شوي افغان بندیان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پرون پر خپله ویبپاڼه د دې بندیانو د خلاصېدو خبر ورکړ. په خبر کې د تورخم د سرحدي امریات د معلوماتو په اساس راغلی دي چې دا کسان د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله د پاکستان له بېلابېلو سیمو څخه نیول شوي وو او هلته یې له دریو ورځو نیولې تر یوې میاشتې پورې د حبس بېلابېلې دورې تیرې کړې وې. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تېره اونۍ د پاکستان له زندانونو د هغو نږدې 900 افغانانو د خلاصېدو خبر ورکړ چې پولیسو د کډوالۍ کارتونو له لرلو سره سره نیولي وو. د وزارت ویلي دي چې د لسګونه نورو کسانو د خوشي کېدو لپاره هم د دوی هڅې روانې دي. جرمني په پام کې لري چې په جنایي جرمونو د محکومو افغانانو یوه بله ډله هم افغانستان ته واستوي. د جرمني زویت دویچه سایتونګ راسپانې پرون د کورنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله راپور ورکړ چې چارواکو له یو سیمه ییز شریک سره ګډ کار پیل کړی دی څو دا افغانان د جرمني له عمومي انتخاباتو مخکې واستوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د جرمني د کورنیو چارو وزارت یو بیان د خبره تایید کړې ده چې د دې افغان کډوالو د ایستلو پر پلان کار روان دی، خو زیاتوي چې دا پریکړه د جنوري د 23 له انتخاباتو سره هیڅ تړاو نه لري. ویانده هم ویلي چې د افغانان به هغه مهال په یوه الوتنه کې افغانستان ته واستول شي چې شرایط برابر شي. دا پریکړه وروسته له هغه اعلانېږي چې د چهارشنبه په ورځ د جرمني فرانکفورت ښار ته نږدې په یو عمومي پارک کې یو افغان کډوال د چړې په ګزارونو دوه کسان چې یو یې یو 2 کلن ماشوم ووژل. د پیښې نه یوازې د اپوزیسیون ګوندونو او عامو خلکو سخته غوسه وپاروله، بلکې له دې هېواده د غیر قانوني کډوالو د ایستلو غوښتنې زیاتې کړې. او د امریکا سنا پیت هیکست د امریکا د دفاع وزیر په توګه تایید کړ. سنا هیکست ته یوازې دومره رایې ورکړې چې د دفاع د نوي وزیر په توګه یې تایید ته اړتیا درلوده. دا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لپاره یوه لویه بریا ده، ځکه د هغه د لانجمنې کاندیدۍ پر وړاندې دیموکراتانو او ځینو جمهوری پالو ډیر مخالفت کاوه. هیکست ته د سنا 500 غړو د تایید او 500 نورو مخالف رایې ورکړې، او هغه هم وروسته لدی چې مرستیال ولسمشر جی ډی وینس د سنا د مشر په توګه له خپل رول څخه په کار اخیستو دا حالت پای ته ورسو. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې دوشنبه په ورځ د بهرنیو چارو د وزیر په توګه مارک روبیو ته ټولو 99 غړو د تایید رایې ورکړې. هیکست چې د فاکس نیوز پخوانی کارکوونکی دی ژمنه کړې چې په پنټاګون کې به لوی بدلونونه راولي.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو د دیونی په پروګرام کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. دا ونی په ژوند رنگونو کې په یو داسې موضوع غږیږو چې په افغانستان کې د ګڼو خلکو ژوند ورسره تړلی، په ځانګړې توګه هغوی چې کرکیله باندې بوخت دي او هغوی چې خپله کرکیله نه کوي خو د کرکیلې نه د ترلاسه شوو محصولاتو نه ګټه اخلي، کروندګری چې څه تولیدوي له هغې نه، او هغه په ژمي کې سبزیجات دي. ترکاری یا سبزی که هم په ژمي کې کمی خو بیا هم د خلکو د خوړو یوه لویه برخه جوړوي، او یو شمیر داسې سبزیجات او ترکاری شته دی چې هغه په ژمي کې هم افغان دهقانان یا کروندګر په دودیز او عنعنوي ډول باندې پالل او په ژمي کې کیدل. بیا په وروستیو کې چې ځینې پرمختګونه وشول، تودې خونې رامنځته شوې د سبزیجاتو د پالنې او روزنې لپاره، او نور گرین هاوزونه او نورې اسانتیاوې راغلي. ځینې هغه ترکاری یا سبزی چې وخت کې په ژمي کې پالل او حاصلات اخیستل ناممکنه و، تر ډېره پورې په دغه نو لارو چارو باندې ممکن شوي دي. دوه تنه ډاکټر صاحبان مو رامل مانه کړي دي چې دوی ډاکټر صاحب محمد نسیم ایوبی دی، د باغداري د کابل پانتون کې د هارتیکلچر یا باغداري دی پانتون استاد دی. همدارنګه بل استاد را سره ډاکټر صاحب رحمت ګل حسن زید دام دی، باغداري د ډپارټمنټ استاد دی په کابل پانتون کې. دواړو ته خراغلاست وایم. ایوبی صاحب، کله تاسو نه پایل کو د ژمي کې کله چې د سبزي نو مخلونو یعنی هغه زرغونتیا او شینواله په ژمي کې دا له منځه ځي په عمومي توګه، خو بیا هم په دودیزه توګه ځینې داسې بوټي و ترکاری وي چې هغه پخوانه خلکو په ژمي کې پاللی شوې په یو ډول. د عمومي که ووایي چې په افغانستان کې په ژمي کې کم نباتات په ځانګړې توګه ترکاری یا سبزیجات چې د خلکو سره د خوړو په برابرولو کې مرسته کوي، کم نباتات په دودیزه توګه کېدل چې تر اوسه هم دوام لري؟
مننه ان صاحب، سلامونه تاسو ته او ستاسو محترمو استودیو کارکوونکو او محترم اوریدونکو ته. مو خوشحاله یم چې په دې مهمه برنامه کې ستاسو سره یم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومات شته، د زراعتي انقلاب یا گرین ریولوشن چې د شلمې پیړۍ په نیمایي کې رامنځته شو، د زراعت په برخه کې په تولیداتو کې ډېر مهم پرمختګونه راغلل. نوې ټکنالوژي د زراعت سکتور ته داخله شوه، او په دې برخه کې د مختلفو طریقو څخه کار واخیستل شو، لکه نوې ورایتیانې معرفي شوې، لکه د سبزیجاتو، همدارنګه د سیریلس یا د حبوباتو چې او همدارنګه ماشینریان معرفي شوې، مختلفې دواګانې معرفي شوې چې هغه د امراض او د آفتونو او په کنټرول کې ډېر موثرې وي. نو دلته یو انقلاب رامنځته شو، د دې په څنګ کې دغه شنې خونې دوی پرمختګ وکړ، ګرچې د دې تاریخچه ډېره اوږده ده چې د میلاد نه مخکې دا شنې خونې رواج وي په اروپا کې او په خاص ډول په ایټالیا کې، خو د هغه نه وروسته په شلمه پیړۍ کې د نویو نویو شکلونه غوره کړل، او په مختلفو ډولونو باندې نوې ټکنالوژي په مرسته باندې ډېر پرمختګ وکړ. نو څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې سبزیجات لکه په ژمي کې د سبزیجاتو تولیدات کې او تقریبا په افغانستان کې یو ناشنا خبره ده، نو اوس نوی نوی افغانستان کې خلکو دې ته مخه کړې ده او په ژمي کې سبزیجات تولیدوي. که ستاسو اجازه وي، زه لومړی د دې شنې خونې یا د گرین هاوس یو مختصره تعریف او پېژندنه د دوستانو سره شریکه کړم. نو شنه خونه خو موږ تاسو پوهیږو هغه په مختلفو ډولونو سره موږ تعریفولی شو یا پېژندلی شو. شنه خونه کېدای شي ډېر په پرمختللي شکل وي چې هغه په اتوماتیک شکل سره د کمپیوټر په واسطه کنټرول وي، او یا هم په ډېرې لري شکلونه وي چې په هغه کې موږ تاسو په ساده ډول د لوکل یا د محلي مواد نه استفاده کوو، او یو کور یا د محیط کنټرول لپاره یو ځای رامنځته کوو چې په هغه کې سبزیجاتو لپاره مناسب وي، یعنی هوایي کنټرول دي څنګه، او په هغه کې موږ کولی شو چې سبزیجات تولید کړو. نو بنان مختلف فکرونه دي چې سبزیجاتو تولید سبزیجاتو په تولید باندې تاثیر کوي، نو کولای شي منفي تاثیرات ولري چې د هغو فکټورونو له جملې څخه ورښت دی. ډېر ورښت کولای شي سبزیجاتو تولید ټکنۍ کړي، هغو ته زیان ورسوي. همدارنګه شدید بادونه دي، د حرارت لوړه درجه ده، ډېر رطوبت دی، د شعاعو یا د لمر د شعاعو تیزوالی دی په اوړي کې. همدارنګه مختلف ګازونه دي چې په اتموسفیر کې موجود دي. دغه ټول شیان دي دا د سبزیجاتو په مجموع کې د نباتاتو تولید مؤثره کوي یا هم په دې باندې تاثیر لري. خو د دوی کنټرول موږ کولای شو چې په ګرین هاوس یا په شنه خونه کې وکړو. بنان موږ کولای شو په مختلفو طریقو سره د شنې خونې په واسطه باندې مختلف سبزیجات په افغانستان کې په نور دنیا کې چې
خیلی مننه ډاکټر صاحب په دې شنې خونې باندې په دې باندې به وروسته خبرې وکړو چې خلکو ته سپارښتنه وکړو چې څنګه کولای شي د پرمختللو وسایلو نه په استفادې باندې هغوی چې لاسرسی ورته لري څنګه کولای شي شنې خونې رامنځته کړي، هغوی چې کلیوال دي او په کلو باندو کې هغه لومړنیو موادو ته لاسرسی لري هغوی څنګه کولای شي. دا به موږ او تاسو د بحث یوه مهمه برخه یې. زه به ورشم له حسنزي صاحب نه به مو پوښتم. ډاکټر صاحب رحمت ګل حسنزي، تاسو خبرونه ته ستړي مشي، تاسو مکر ته ووایي چې په افغانستان کې د پخا په مقایسه باندې دغه وس چې ځینې نوې لارې چارې دود شوي، اول خو دا ډېر ډاډمنند چې څومره دود شوي څومره نه دي، خو یو هغه دودیز ژمی کې به خلکو رومي بانجان وچ کارول، خو وچ شوي رومي بانجان به مرچک به وچ شوي و، خو اوس لږ تر لږه په مارکیټونو کې دغه سبزیجات چې پخا په ژمی کې نه و، له پخوانه مې مطلب مثلا څو لسیزې مخکې خلکو ورته لاسرسی نه درلود، اوس شته دی یا له نورو هیوادونو نه راځي یا خپله د افغانستان تولیدات دي. کوم سبزیجات په افغانستان کې په ژمي کې له پخوانه دود و او اوس څه پې ور اضافه شوي دي په وروستیو پرمختګونو؟
کله چې دا موږ د گرین هاوس نوم اخلو، دا لکه شنه خونه په پښتو کې دا اولین بار په جاپان کې شروش لا چا وخت ته نه په حساب تحقیق کار کوي. وروسته لاغه سلو 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 دا په تولید سبزیجات کې کارونه شروع شو. زه مختص په افغانستان کې دا تولید کله چې په جمی وخت موسم کې افغانستان کې اقلیم بدلون کوي، یعنی سبزیجات کرل ناممکن دی، خاطر چې دا ډیر حساس دی، هوا د یخ سره مقاومت کولای نشي. او خلکو په مخکې کلونو کې دا میوه لکه رومي بانجان مرچکان بادرنګ دا خصوصا رومي وچول او په ژمي کې استفاده کول. کله چې جهان پیشرفت وکړه، خصوصا دغه شل کله چې افغانستان کې بعضې ټکنالوژي متخصصین بعضې موسسات په دې برخه کې دا فعال شل، وزارت زراعت دا متخصصین ترویج مامورین کلیو بانډو ته راغل، دا نوې ټکنالوژي چې اداره کړې وه دغه متخصصین چې خارج ته لاړ وو چې دا ټکنالوژي یاد کړې وه راوړه افغانستان ته، وزارت زراعت په کومک د ترویج مامورینو دا صاحب بانډو ته ترویج کړه. لیدین مخکې هم زمونږ د قانون بس په محلي په توګه دا تولید کول، او کله چې دغه نوي متخصصین د نوي ټکنالوژي سره بعضې سهولتونه دوه ته راوښودل، نوي نوي دغه سیستمونه چې نوي ورایتیانې، ځکه چې دغه بعضې لوکل ورایتي چې پلته خلکو استفاده کوي کلو بانډو کې، د ده حاصل کم و، خلکو مراجعه وکړه وزارت زراعت ته، دغه موسسه چې په وزارت کې دخیل دي دو ویل چې موږ که شنو خون استفاده م کوو دا زمونږ حاصلات کم دی، دا موږ ته فایده نه کوي. د دې وروسته خلکو وزارت زراعت او بعض خصوصي سکتور نه بعضې ورایتیانې چې مختص دی د شنې خونې دي، دای دې قانون ته معرفي کړي او د ده سیستم د آبیاري کسم سیستم آبیاري وکړي، څه رقم سیستم د ده مثلا د کودهی سره کم کوم کودهی ورته او که سره کم دو پاشی سنگ امراض کنټرول کوي. دغه دغه نوی طریقې دو تا وروښودلې چې وسته فلان دی قان کول شي چې په ټول کال کې او سوی په زمي کې خپل گرین هاوس نه ښه حاصل ترلاسه کړي.
ډیره زیاته مننه، سلامت اوسئ. څو اوریدونکي را سره دی ټلیفون په کرخه دي، له دوی نه به واورو بیا کېدلی شي چې بیرته تاسو قدرمنو استادانو ته وګرځو. مهرباني وکړئ.
ډیره مننه اجبلن همراز قریشی هم کاپیسانه.
قریشی صاحب له کاپیسانه ستړی مشي، موږ موضوع نن دا ده چې په ژمي کې د ترکاریو په کار او پالنه باندې څنګه وساتل شي، په دې غږیږو.
بالکل موضوع ډیره ښه موضوع ټاکلې ده، او دغه ټیم کې چې ترکاری باب کیږي نو د ګرمو ساحو کې کیږي، لکه ننګرهار شو، همدارنګ لغمان شو، یا ورته نورې سیمې هلمند او کندهار کې هم دا شان کیږي، زابل او روزګان. نو زمونږ کاپیسا کې لا دمنه نه وي، خو مونږ دا ملو چې سړی خونې به جوړې کړي ورته، خو څنګه چې مېلمنو هم اشاره ورته وکړه چې دې ترکاری باب کم یا سړی خونې ورته جوړې کړي، دا بیا اوس مصارف زیات راځي، لامل د دې کیږي چې ترکاری باب قیمته شي. نو افغانستان به تاسو ته ښه پته ده چې دلته غریبانانو خلک ډېر دي، نو وسې نشته او وسې بیا نه کېږي چې دا واخلي. اوس تقریبا نن چې ما بیا کوله، ما ویلي نن ما بیا کوله د یو من بانجانو قیمت هغه 200 او 200 لا پورته وي، نو اتمن دا بیا د غریبانو وسې نه کېږي چې دا واخلي. نو که چېرته سړی خونې هم جوړوي، باید دې ته دولت پاملرنه وکړي، دغه ترکاری باب شیان ځمکو ته زمینو ته برابره کړي، د ځمکې چې ډېرو کاري، او بیا دغه په سړیو خونو کې زیاته زی کې که چېرته جمی ته راکاږي او جمی کې بیا بېرته فروشاتو ته ورکوي، نو دا به یو څه ارزانه وي او تولید به خپلې ارزانه به وي او جون به بیا یو څه ښه تېرېږي.
مننه. زه فکر کوم وروسته که بیا ایوبی صاحب او حسنزی صاحب څه ویل، هغوی به وایي دوه شیان دي د ما په فکر باندې، اگر چې اورېدل څومره چې ما اورېدلی هم د متخصصانه، چې سړه خونه دا ده چې ته پکې حاصل وساتې، حاصل دې اخیستې او د دې په ځای چې خراب نه شي وساتې، او ګرین هاوس یا شنه خونه دا ده چې ته په ژمي کې ورکی ترکاری او سبزیجات وپالې، ورکی وکړې لوی کې هلته اوبه ورکی، او هغه مرسته وکړي چې د ژمي له سړونه دغه سبزیجات په امن کې، خو په عین حال کې وده وکړي، حاصل ورکړي، هغه څه چې په یو آزاد او پرانستې فضا کې، مثلا رومي بانجان، حتی په ننګرهار کې په هغه توده سیمه کې هم په ژمي کې رومي بانجان پرته له سړې له شنې خونې نه ممکن نه دي، ته باید ورته شنه خونه ولري. د تاسو دا پخته خبره ډیره په ځای ده چې دا قیمته ده، هغه به پیسو باندې چې تاسو یوه شنه خونه جوړوئ او حاصل دومره نه وي، وروسته به بیا په وخه کېږو. دا راته ووایه چې په کاپیسا کې، یا نه پوهېږم د کاپیسا د کومې ولسوالۍ نه تاسو زنګ وهلې، دغلته څوک شنې خونې د کروندګر یا د قانان لري جوړې کړي دي چې په هغې کې دننه په ژمي کې ترکاري وکري یا وساتي یا وپالي؟
په خپل تګابر سوالی نظر سره خبره کوم، نو دلته دغه شی نشته د پیرند لپاره، ځکه چې پروشا زمينه نشته، د ځمکې زمينه نشته برابر نه ده. نو که چېرته به موږ کړم، ځکه چې دلته به د هر ولایت کې به ځمکې نه لندې ترې ډېرې کراجګې هم په ششو به یغه به پیسو وي، نو نرخې هم قیمته کې یا ځمکه هم دلته بس نشته، دلته صرف او صرف انار دي. نو انار بیا موږ باغو کې چې وکغله پرې برابر شي، غلې وخي او که خوسا او دي خوسال تکي، نو دمنه چودلی شي، بیا دمنه سني پاتې نرخ هم بیا دمنه سني، لکه مخکې اندا تازه میوه کې سره نښتي یو خروار انار به 1500 سکاري تر 1500 2000 نو دغه حالات دي.
ډېره زیاته مننه د تاسو خبرې مو واورېدې. وروسته به وګورو که ایوبی صاحب یا حسن صاحب د تاسو په خبرو باندې څه تبصره درلوده، حتما به یې راواخلو. بل اورېدونکي ته ورځو.
انسان محترمه، سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اورېدونکو ته، خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ بیا.
ستړی مشه اتل صاحب، ډېره زیاته مننه، خبرونه ته په خیر راغلې.
خدا پاک دې مان قبول کړه. یو سلام مېلمنو ته وایم، ان الله دې راشایسته موضوع مو ټاکلې ده، الله مو خوشاله کړه. اسا محترم لکه تاسو اشاره ورته وکړه، دا رومیان چې دلته په ژمي کې اکثره کسان چې دي د بیوزي کورنۍ او چې مراله په ژمي کې دا رومیان نه پیدا کیږي، دلته بيخي سخت دي، کدا غبیندې دا غبیندې هم دا څه وچی او د سری ان الله محترم خبره ده چې د پاکستان ته لارم، پاکستان کې ما عجبه نادره دغه دغه ولیدل چې پر شنه ژمي کې اندواني هم پیدا کېدل. مثال د خبرې زکاغوش دا سړی خونې دلته د ساتلې و، دا هغه هر شی هر میوه دغه پیدا کېدل، او بل هغه کسانو دغه دغه بیداری وسره کړی وان لاله چې کمی شنې خونې چې به جوړ کړي، دا سړی خونې چې به جوړ کړي، که به چیرې مثال دغه رومیان خرابېدل، یا مثال دغه سیبانو دغه به خرابېدل، یا به کیلې خرابېدل، هغه به یو رقم پاپریکې جوړ کړي وي، دغه سه بیجې سان جوړ کړل، یا به مثال دغه رومیان څخه مرزل ته دغه ورته وایي روب ورته وایي دغه ګورګیا به جوړوله، هغه شی به مثال نه خرابېدی. نو زه هم که اوس زموږ ماغه تجاران را ولاړ چې دلته د سړې خونې هم جوړې کړي، مثال د خبرې دغه سینور فابریکې او دغه جوړې کړي، که چیرې دغه خرابېدله په ژمي کې، مثال د خبرې اوس رومۍ دی په ژمي کې نه پیدا کېږي، اوس دغه روب دی، دغه ډېره ښه طریقه ده، مثال د خبرې دغه سې بندې وچېږي، دغه شنې خونې که جوړې شي هم ډېره به شي ان لله.
په د تاسو په سیمه کې په هلمند کې به یې خو دغه سیمه چې ته پکې او ګوري عادي کاروندګرو یا هغه خلک چې مځکې لري، لږ ډېرې مځکې لري، لږ پوهېږي په دغه دېقانې باندې، لکه دوی کې څوک خپله شنې خونې لري یا جوړې کړي؟
دلته عام لاله زموږ خپله په ولسوالۍ کې ګرمسین ولسوالۍ کې ډېره لیرې پرته ده، تقریبا د موټر درې نیم ساعته لار ده در ولایته پورې. دلته چا نه دي جوړې کړي، په کټ په ولایت کې نږدې هلته ده د بولان منطقه مې ورته وایي، په دغه کې یا دا شنې خونې خلکو جوړې کړي دي. هغه بیا په یخ کې مثال داسې په ژمي کې دا پلاستیکان دي. دلته دا کلیوالو سیمو کې عام لاله اکثره کورنۍ د ځانو دپاره که بېنډۍ کړي، که رومي بانجان کړي، دا پلاستیک دغه ورته وایي، دا پلاستیک باندې اوار کړي. خو هغه دلته مرضونه کوي، اوس پروش کال دلته ځینو کسانو کړي، اوس مان دیوالان وو په ژمي کې کرلي وو، هغه چې پلاستیک ځینې څه کوي دلته نه ورسره پوهېږي، عامه پوهاوی هم نه ورسره لري. بس به کرار هغه بېنډۍ یا رومي بانجان وو، هغه به ګرده وچوله، خلک یې کړي خو داسې بلد نه دي ورسره، عام لاله پوهېږي نه ورسره.
ونه دا خو بات من خپل هغه لارې چارې لري چې څنګه کولای شي چې وای ساتي. یو بل اوریدونکی راخلو، مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای نه خبرې کوي؟ مننه کوم له تاسو نه تل سب کور آباد. بل اوریدونکی ته ورزو، څوک له کوم ځای؟
سلام علیکم، جوړ په خیر. اجمل ان صاحب څنګه جوړې؟ دې ستام دې کور کې خیریت ده؟
سلامت اوسې، زخه ما ته څنګه جوړې؟ په خیر ستړی مش خبرونه ته مهرباني وکړئ.
ډیره مننه
وسامای له هلمان نه زه غږ نه مې وپیژندې، مهرباني
ډیره مننه. ته چې ته خبرونه کوې زما اړیکه نه وسلېږي، د بهروز د لرې څخه مننه چې اړیکه مې واصل سوله. نو زه به دا درته ووایم لکه څنګه چې اخترونې موضوع په دغه باره کې ده چې په ژمي کې ته نباتات کرل کېږي، ته څه څه کرې. نو موږ خو داسې هغه د میزانو د اکرب په میاشت کې یا د لا تر هغه د مخه میاشت هغه یو رقم زده کې موږ ورته وایو، هغه خو نو چې نیخه چې څه ورته وایي هغه وکړو. او اوس وخت دی بیا د خوړلو وخت، یا ملوی یا پالک یا پیاز، یعنی دا اوس موږ ډېر مو خوړه ده پیاز، نو دا شنه پیاز دي، دا بلګونه مو ځینې غوڅ کړي، او هغه کونی یا نری نری کونی، یا هغه بیا ډېر ښه خوند کوي په ډوډۍ پسې سړی خوري، لادیا پسې خوري، دا خو نو ډېر ښه خوند ورسره کوي، او ډېره ګټه هم لري. او په بازار کې داسې ځینې مېوې چې ختیږي هغه سړی را نیسي، لکه لیمبو و دا شان.
دغلته په سیمه کې ما چا شنه خونه جوړه کړې چې رومي بانجانې کرلې په دې سره ژمي؟
شنه خونه خو دلته نه ده کړه سوې، ځکه چې دا خلک ډېر نه دي ورسره بلد. دا خو د دې مخ پهیسته به شنه خونه جوړې شي، ویل هلمند په پای یا پرشکي یا نادلي وغه سیمه کې زه چې کله یې مالته یې، او دلته بیا جلا رقم خونې کره کېږي، دا شنې خونې هغه بس دا اوس اوس موږ کړلي دي، دا رومیان و بانجان و بېنډۍ و دا شان، دا بیا داسې یو پلاستیک پر هوار کړو، دا وکړو اوس چې سره غټ څه شنه شول، دا د خوت یا د حمل میاشت شوله، په دا نوروز کې بس یې بله نورې پولې ورته سمې کړو، بس دا نخال یې وکړو، هلته یې شین کړو ورته. نو هغه بیا د کوچني اختر چې ووځي ماسه په راګرمې چې بس بالا انبار ورکوو، اوبه ووایه بس بالا ښه زور کوي، هغه لا نو ګرده دوه بس هغه په لندو بانجڼو په لندو رومیانو را باندې تېرته وچې کړو، بیا په ژمي کې خورو.
ډېره زیاته مننه. دا اوسامه له هلمند نه دا هماغه دودیزه طریقه ده، څومره چې ما یادېږي ډېر وخت شوی دی. موږ په ننګرهار کې هم په ژمي کې زرده کې مولی یا موږ ورته په محلي اصطلاح کې ترپ ویل، شلغم، پالک، ګندنه، پیاز او ګلپیان په ننګرهار یا مشرقي خواته ډېر کرل کېږي. او همدارنګه تاسو چې وسامه وروستی څه یاد که بزغلیم کرل دي، رومي بانجانو یا د نورو، او په ژمي کې هم کله ناکله چې باوا ډېره یخه شوه پلاستیکونه هم پې اچول چې ګرمې وساتو. خو دا ډېره پخوانۍ اغه لاره چاره وه. د ما هیله دا ده چې اوس به یو څه بدلون راغلی. زه بیرته راګرځم ډاکټر صاحبانو ته. ایوبي صاحب، د اوریدونکو په خبرو هم که کومه تبصره لري مهرباني وکړئ. خو د ما پوښتنه درنه دا ده چې د شنو خونو یادونه وشوله په افغانستان کې، دا خو یو اوریدونکو له خبرونو داسې ښکاري چې دا به ممکن وي، خو دومره لګښت ور باندې راځي چې هغه د کومه ترکاري چې پکې روزي یا پالې له هغې نه څو چنده زیاتېږي، نو په دې خاطر باندې عام کروندګر ورته زړه نه ښه کوي. آیا دا ممکنه ده چې په متوسط لګښت باندې یا په کم لګښت باندې د افغانستان عام کروندګر شنې خونې یا گرین هاوسونه ولرلی شي یا جوړ کړلی شي؟
مننه د اوریدونکو نه. لومړی خو غواړم د هغو محترم ورور د کاپیسا نه هغه باندې یو خبره وکړم. هغه دا ده چې موږ ډېرې مرحلې لرو د نباتاتو د تولید په اړوند باندې، یو پری هاوست یعنی د هاوست نه د حاصل ټولولو نه مخکې مرحلې، او یو پوست هاوست چې د حاصل ټولولو نه وروسته مرحلې دي. دغه د نبات د حاصل ذخیره کول په شنو خونو کې دا په پوست هاروست یا د نبات حاصل د کولول نه وروسته مرحلو کې راځي، چې دا یو مهمه مسله ده په افغانستان کې، یو غټه ستونزه ده. د دې سره زه موافق یم، دې ته باید توجه وشي. زموږ سرمایه داران او همدارنګه دولت که موسسات په دې اړوند باندې کار کوي، دې مسلې ته باید توجه وشي چې د شنو دغه سړی خونې ډېرې جوړې شي تر څو زموږ حاصلات په ارزانه ډول باندې په ارزانه قیمت باندې زموږ وطنوالو ته ارزه شي. او د بل ورور چې اتل دا هم د پوست هاروست مسله ده چې هغه د جوسونو جوړول یا دروغ جوړول چې په ودهیز فصل یا په حاصلدهي فصل کې دا حاصل تولید شي، او بیا د هغې نه چې زیات وي د مارکیټ تقاضا نه زیات وي، هغې نه جوس روب او د نور مواد جوړ شي، یعنی والیو زیاته شي. او اسامه ورو د هلمند نه د هم ډیره ښه مسله ته اشاره وکړه. دغه هغه ابتدایي شکلونه د دغه ګرین هاوسونو یا د سالو د شنو خونو دي چې په مختلفو ولایاتو کې دي نه کېدای شي ګټه واخیستل شي، خو اوس وخت کې د دې هغه پرمختللي شکلونه رامنځته شوي دي چې په هغې سره موږ مختلف سبزیجات تولیدوو په ژمي کې او په ښه کیفیت او په ښه کمیت سره. او راځو ستاسې پوښتنې ته. عنصب لږ مونږ د شنو خونو په جوړولو کې د دې یو ډرابک یا منفي نقطه دا ده چې لومړی مصارف زیات وي، دې سره زه موافق یم. خو زمونږ کاروانګر کولی شي چې د لوکل یا محلي موادو څخه لکه د بانس د لرګي نه د بستکو نه د دې شیانو استفاده وکړي او په کم مصرف باندې دا جوړ کړي. دا امکانات شته دی او د محلي پلاستیک نه استفاده وشي، یعنی په لوړ مصرف باندې جوړ شي په کم لګښت باندې دا امکان لري چې جوړ شي او په ښه ډول هغې نه ګټه واخیستل شي. خو تخنیکي مسایل باید په دقیق ډول باندې توجه ورته وشي.
حبیبي صاحب، تاسو پوهنتون کې استاد یې، د تخنیک په برخه کې یو کاروانګر ته راځي د سی فکر وکړو چې په یو لری ولایت کې یو کاروانګر دی، چا ته مراجعه وکړي چې په تخنیکی برخه کې دی ورسره کومک وکړي چې ګرینه شنه خونه څنګه جوړه کا په محلي دغه توکي چې تاسو وویل واقعا دا ممکنه ده، څنګه استفاده کی او بیا پکې څنګه دین فصل وکړي. یعنی اتمن په دې کې یو برخه معلومات، مسلکی معلومات مهم دي. دوی سره په دې برخه کې داسې موسسات یا دولتي ادارې یا خصوصي سکتورونه په اصطلاح دغه د کاروباریان یا نور چې د ترکاری اخلي یا په سبزیجاتو کې لاس لري، مارکیټ لري، داسې څه لاره چاره شته چې یو کاروانګر ورته مراجعه وکړي او معلومات ترلاسه کړي؟
بالکل انصب، د په دې برخه کې خوشبختانه په خوښۍ سره وایم چې ډېر موسسات په دې برخه کې کارونه کړي دي. په مختلفو ولایتو کې خلکو ته ګرین هاوسونه یا شنې خونې جوړې کړي دي او د هغې نه ګټه اخیستل کېږي. په بعضو ولایتو کې دا مشکلاتو سره مخ شوي دي، خو په اکثر ولایتو کې دا موافقې او کامیابې دي. نو مختلف لارې چارې دي چې تخنیکي مرستې لپاره د هغې نه ګټه واخیستل شي. اول خو موږ په وزارت د زراعت مستنم وزارت په مختلفو ولایتو کې نمایندګان لري، د زراعت مدیریتونه دي او ترویج مامورین دي. کولی شي د هغو څخه پوښتنه وکړي او د هغوی نه هغه معلومات ترلاسه کړي. همدارنګه موږ په موسساتو کې موسسات شته دي چې هغه موسسات په دې برخه کار کوي، د هغوی نه تخنیکي مرسته وغوښتل شي. او هغه څوک چې کابل ته شاوخوا ولایتونو کې نږدې وي او همدارنګه په لرې ولایتو کې، کولی شي چې مربوطه ولایتو د په هنتونو او د وسازانو سره چې هغه ته په هر پوهنتون کې زراعت پوهنځی شته دی، هغه ته وسازان لري، تخنیکي کسان لري، د هغوی نه مشوره واخلي او د هغوی څخه ګټه پورته کړي.
مننه، سلامت اوسې. حسن زه سپتا سوم کڅ تبصره لری داسې چې غواړی ورزياتې کوي دی ایوبی صاحب په خبرو او د دې موږ دی اوریدونکو په پښتنو باندې، او همدارنګه د تاسو په فکر باندې کاروانګر څنګه کولای شي چې شنی خونی لګ په کم لګښت باندې جوړ کړل شي په محلي سطح باندې او ګټه ورته وکړي، داسې نه چې د شنی خونی لګښت لاغه ترکارې نه شي په ژمي کې پکې تولیدي زیات شي.
زه غواړم اول ورور چې د کاپیسا ولایت نه تاګه ولسوالۍ نه زنګ باندې و، هغه دا سوال وکړ چې کله څنګه ګرین هاوس یا شنې خونې جوړوو، زمونږ تولید کمې و او دغه ابتدایي مصرف دښته زیات راځي. دا خلک اول چې دا شنې خونې مطلب داسې فکر کوي چې مونږ ښه غټه ډیزایندار او اوټوماتیک ماشین نه دا شان استفاده کوو، قیمت یې مونږ دلته په ساده ډول ته په لغه دی لوټو نن ګلخانې لرو چې ډېر په اسانه کوم بشه سامان تم ضرورت نه لري، خپل د پټیو کې پولې جوړې کی، پولې په سر کې دا خپل لکه رومیان یا مرچکان دا وکړي، هغه نو روس ته دا غل د لوکل محلي لغل چې لري لکه بانس لرګي دا لکه څه قوس باندې خپل د پلاوې ورته دا کی زمکه کې ونې کلوي روس ته په پلاستیک واړوي، دا یو ساده مرحله ده. او هم چې دا 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 نه کولای شي دا بعض ولاتو کې لکه زمونږ شمالي ولاتو کې د شالي د وریجو زغت کېږي، دنه کولای شي یو کبار جوړ کړي. دا مهم دا نه دی چې ضرور چې همیشه وحیات د ښیښې نه استفاده کړي یا فایبر ګلاس نه استفاده کړي یا لوړ شو قیمت نه استفاده کړي. او خامخا کله چې ته میوه تولیدوي په ژمي کې، ژمي کې خو مثلا صحیح کې که ته په رومیان او شی تولید کړې دا خو شنو کې قیمت راځي، خو کله چې ته دا مارکیټ دا حاصل دی مارکیټ هم ارزه کوي، مارکیټ کې به ته څه پیسې لاسته راوړې، نظر دل کې وړای چې په ساده ساحه کې ته کولای شي چې په ارزان نه وایې کوم مارکیټ کې دا قیمت اوسېږي، په ارزان نه وړای خرڅېږي. اما په ژمي کې کته تولید دا تولید کوي په مارکیټ کې دا محصول دین په خبره یا فروش سیږي.
دا خبره سره زه واقعا موافقم، ځکه په ژمي کې دا سبزی چې په ژمي کې عموما په آزاد فضا کې حاصل نه ورکي هغه قیمت، یعنی که مارکیټ کې هم تاخلي هغه قیمت تمامیږي، او کروندګر په دې توګه کولای شي چې د ساده وسایلو نه په استفادې باندې د شنی خونی جوړ کړي او خپل هغه سبزیجات چې په ژمي کې یو څه تودوخې ته اړتیا لري، یعنی په ډېره سړه هوا کې نه لویږي، هغې ته یو څه ساحه را توده کړي. یوازې وړوکی پلاستیک هم کولای شي چې د هوا هغه درجه چې ده هغه کې ډېر لوی تغییر راولي، او دا بدلون په سبزیجاتو باندې اغېز کوي، او دا پلاستیک د دې په خاطر باندې هم ښه دی چې د لمر وړانګې ورنه تېرېږي، هغه څه چې ورته نباتات اړتیا لري. زه بیرته راځم دواړو ډاکټر صاحبانو ته، او د موضوع باندې به وړاندې بحث کوو، خو یو دوه اوریدونکي لرو، دی دوی پوښتنې به مرواخلو، بیا به تاسو که پیڅه ویل او د مام ځینې پوښتنې دي چې بیا به دوام ورکو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځنه لومړی اوریدونکي ته ورځو. مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مشي،
خوشحاله اوسه مخترمه. یو سلام ملمنو ته وایم، دغه ننګرهار کې چې کله رومیان وخشي، بانجان وخشي، دغه درش وخشي، من شلو ډیر شو تر دینه ډیر نه خرڅيږي. اوس د بل جن رومیان راځي چارک اویا روپیه اتیا روپیه ده، زم کله چې زمونږ رومیان وځي چارک پوه شي پلس روپیه هم څوک نه اخلي، ټول افغانستان د رومیانو نه اوبه روانې پوه شي ترشو اوبه نو پورشي. هر دولت چاکم کیږي، خپل جیبونه ډکه، خپل سیستم برابرې به تختی ورکیږي، او افغانان په خوار زار پرې دی، یو دغه جوړ نکړه، شتورې جوړ نکړه، نور ملکونه کې ورشه، پاکستان کې ورشه، ایران کې ورشه، د مرغې شوده پیدا کیږي، اندغه چې وخت هم نه پیدا کیږي. زمونږ افغانستان کې چې د افغانان په اتفاق نه دی چمدار او چوکۍ وینيسي، بس خپل جیبونه ډکی، بیا چې کله دغه شي تختی عوام بس دغه سي در په درې دي، تر څو چې مونږ اتفاق پیدا نکو محترمه، یو بل ته لاس ور نکو. د افغانستان زه خو زما یو څه و دې ښکاله یا ته دې ښکاله زما عمر ده، زما به کنوتیا نه موشي دا ځای نه خانه هم دې ماتم نکوي، له وجه چې زما کڼوچانه موشي د افغانستان نه جوړېږي لکه څو کاله تیر شو رښتیا خدای دغه زما خپل هم نهخه ماشومان دي سبا بله ورځ انګور هم پیدا کوم مثال زوم هم پیدا کوم خو مګر افغانستان به نه جوړېږي چې تر څو اتفاق ونه کړو جیم راځي
افغان صاحب مونږ نن په دیخانه باندې بحث کوو زه راځه چې لږ هیله مند اوسم افغانستان بل خدای پاک جوړ کی بلاخره هم د تا خبره کې خلک ومني چې سره په اتفاق شي او مثلا کروانګر د دې په ځای باندې چې د بابا آدم لوخ نه چې د کرکلي کومه طریقه پاتې ده د هغه په ځای باندې نوې لارې چارې ولټي لږ تر لږه په ګیډه باندې خو یو دیخان موړ شي که خپل ځان ته غم
نه زه پم دې راتللم محترمه پم دې راتللم د دوره مې وخاله پوجې
په دوره دی خلاص شو په موضوع راشه
او نو 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 محترمه چې دې پوښي دا سړې خونه چې مونږه دا جوړول دومره پیسې راغله لاغله یو شتور به جوړول اوس به دا رومیان دومره رومیان مونږه پوښي ځای کړل دومره فروټ ورشه دغه نه به مو څه باسل ارزانه اوس زه خپل لس روپۍ رنگ دیګه خپل مرنګ دیګه استعمالومه لس روپۍ یو دانه رومي کیږي محترمه نو هم دې سما غونډې ډیر پاتې خلک دې پوښي
ننګرهار کې اوسېږي ما اورېدلی وو چې په ننګرهار کې په دې شاوخوا سیمو کې په بیسودو کې په کاما کې په خیوه کې د شنې خونې جوړې شوي دي خلک په ژمي کې رومیان پکې کري راوړي بازار جلال آباد کې خرڅوي
هیڅ شی هم نشته محترمه دا زمونږ دا که زه اوس یو دروغګوی اوسم زه وایم چې او پوژې کېږي او خبر دې رښتیا دی د پاکستان رومیان راځي من 400 روپۍ دی چارک پوژې دغه خرڅې دا خلک یو سل شلم خرڅې چارک اتیا هم خرڅې دغه څه خبرې دي دا بالکل دا دروغ خبره ده محترمه
ګلپیان خو به یو نارنج
ګلپیان او نارنج پاکټ 500 روپۍ دی زردک پاکټ 150 روپۍ دی شلغم پاکټ 100 روپۍ دی ګلپیان دانه 150 روپۍ 100 روپۍ دی او دا شی نشته محترمه دا خرځانه دی او
ډیر زیاته مننه سلامات اوسې بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ څوک او کوم ځای خبرې کوي
سلام علیکم اجمل ان تاسو ته سلامونه او تخنیکي همکار او مننه سلامونه و
وعليكم السلام سلام
تکړه د پاکټیو کې چې جوړو غواړم موافقت کې مرسته شنه خوني نو کې د سزاکاری وکړو هغه ډیر ارزانې په صلیفه موسم کې او د بهابه چې راځي د دې قیمتې نو باید موږ هم حکومت ته دې همکاري وکړو موږ ته په دې همکاري سره چې شنه خوني او داسې نور وسایل سره برابر کړي
تاسو چې په کومه سیمه کې یی دغلت یو نیم کاروانګر د خان بغداد د شنو خونو په جوړولو فکر کړي یا تجربه کړي چې جوړې کړي نه
و ادم دا هلمند څنګه مسواله کې وستا پلاستیکي سازکاري ذکر کړي چې خو تر څو پای کې بره بارونو مصرفونو شان شو چې تر من په شر افغاني او په ځل افغاني سم برګه کندایني د ته یا کانان دې نه هېدي
زبره شما ډاکټر صاحبانو ته دوی سره به خپل خبرو ته دوام ورکم اسن زه سپ تاسو مخکې وویل چې په شنو خونو کې یوازې دا خبره نه و چې شنه خونه جوړه کا تاسو یو ساده طریقې هم ځنی وخودلې تاسو ول چې د تخمونو او د کیفیت هم فرق کوي مثلا هغه انانوي توګه باندې چې کوم رومي بانجان کړل هغه کپته په شنه خونه کې وکړي شاید یا کم حاصل ورکی یا هیڅ حاصل ورنکې ځکه چې هغه یو بل محیط سره پالل شوی دی دا خبره څومره مهمه ده وای په افغانستان کې وس داسي ورایټانی یا باندې د تخمونو خلک پیدا کول شي په بازار په مارکیټ کې چې اغه له شنو خون سره تطابق ولري او پاره کې خو دا وکړل شي اول مهمه ده دا موضوع کنه که بیا مهمه یې لاسرسي ورته څنګه دی
و دا ډیره کې موضوع ته مشوره وکړه خو اول هر محصول چې موږ انتخابو داغه باید کوالټی دغه تخم ورته انتخاب کو خصوصا کله مثال وکم د رومیانو بعضی ورایتی دي دوه بس دی یا ډیټرمینټ یا انډیټرمینټ دي دغه ډیټرمینټ ورایتیان چې دي د ګلخانی خاطر مناسب دي او پات شو خبره ده چې لاسرسی دي متاسفانه چې افغانستان کې په سترو سات به دولتي بخښه داسې تحقیقي لغنه لري چې افغانستان کې تحقیق وشي ورایتی نوې تولید شي خو خوشبختانه ده کې سکتور خصوصی د کډیر ښه کار کړی وي زسونه مخکې لاړم د خار کې یو مارکیټ د زراعتي په د ډیر غټ مارکیټ زراعت دی ډیر ښه ورایتي لکه د هندستان نه پاکستان نه ایران نه ډیر ښه کوالټي ورایتيونه دوته داخلي وارد کړي افغانستان ته چې په ګلخانه کې ښه کیفیت کوي اوس یو بل دلته چې مشکل دی افغانستان کې چې ګلخانه کې کری دو هاي نشای لکه دغه نه استفاده کوي ګلخانه کړل لکه ساحه آزاد غوښتي چې کری داسې کوي او داسې نه ده چې ګلخانه کې موږ ساحه کمه لرو دو مثلا دو فاصله د پښت د پول او د نبات نبات دو فاصله نه مراد کوي دو فکر کې ساحه آزاد غوښتي او په ګلخانه کې کری کله چې دو حاصل ټولوي حاصل کم لاسته راوځي د دو وای چې ګلخانه کې فائدہ نشته دی خو که دو مثلا هغه ورایتون استفاده وکړي او چې ګلخانه ختمه تنه کیفیت درکې تولید کوي او سیستمونه استفاده وکړي بعض دغه پیساب د قیمت پیساب دلته دولت مخکې دلته سبسایدي پیساب سیستم ورکوه ګلخانه جوړول لږ فیصد د دیقان به وي لږ دولت به وي خلکو ته به ګلخانه په بخش کې ښه کار نه کول او دلته کله چې خلک ګلخانه جوړوي اوس داسې افغانستان کې سیستم دی چې هر یو خپل وایي چې زه پوهیږم دلته انجینر د زراعت سره مشوره نه کوي کله چې انجینر د زراعت ورسي ساحې ته ورسي ورایتي ار شی وکړي ور ترویج کړي دو به ښه کیفیت محصول لاسته راوړي له دې وروسته به هغه نه حتما راضي اوسېږي په دې بخش کې بعضې موسسات کار کوي چې ښه دغه لاسرونه هم لري
ډېر زیاته مننه کوو ایوبي صاحب د تاسو نظر په ورته موضوع باندې
جناب سلمان صاحب زه د ډاکټر صاحب خبرو سره موافق یم ډاکټر صاحب سوزي د ماورایتیانو انتخاب یا د خطو خوم انتخاب هغه په اوپن فیلیا په وازو صحه کې او یا هم په ګلخانو کې دی او مهم فاکتور دی د ښه حاصل د لاسته راوړلو لپاره د با کیفیت حاصل د لاسته راوړلو لپاره دی او مهم فاکتور او مهم اصل دی نو بدون د شکه بل شکه چې په افغانستان کې د تخمونو هغه اصلیت ته د تخمونو کوالټي او کیفیت ته توجه نه کیږي تقریبا هغه مخکینی تخمونه چې د ډیر مخکینه موږ استعمالو هغه تخمونه استعمالیږي نو بعضی ورایتیان شته د افغانستان کې چې دا غنه کولای شي زمونږ د حقین ګټه واخلي او چې هغه ورایتیان د معمولا د هندستان هیواد او د نور هغه هیوادونو دی نو ځینې کولای شي ګټه واخلي خو د تخم او د ګلخانه کې داخلي عملیاتو طرز او طریقه لکه څنګه چې ډاکټر صاحب اشاره وکړه د نبات کرلو فاصله د غوی د غوی د سټیکینګ یا د لرګي تړلو تخنیکونه او نور تخنیکونه لکه په تار پورې تړل دا ټول سره یو ځای کیږي او د یو ښه کیفیت حاصل درته د لاسته راوړلو نتیجه کیږي نو بعضی ورایتیان شته د افغانستان کې په لوکل مارکیټونو کې چې هغه اوس استعمالیږي خو معمولا په نړیواله سطحه د سان ګولد په نامه باندې سویټ میلیون فیوریتا او نورې داسې ورایتیان دي د ټومیټو یا د رومیانو په داسې چې دا د ګلخانی لپاره ډېرې مناسبې دي
زه به ډاکټر صاحب پکته لنډ خپل تجربه توایم تاسو دواړو د خبرو په تایید باندې چې هغه نظم دیننه دی یوه ګلخانی مراد شي او په ماغه طریقه باندې وکړل شي مثلا موږ په افغانستان کې چې ما په یادې یو لوی پټی کې بمرومي بانجان کړلې و خو کفایت نه کوي کورته دلته د ما یو امسایه دی د همدغه سی یو وړو کې گرین هاوس لري چې ډیر په ټیکنالوژي باندې سنبال نه دی ادي هنداري دی او سره په وسپنو باندې تړلې دی او په دې کې د رومي بانجان کری غالبا چې واته بوټونه بزیات نه وي خو زه ګورم چې د کله نه کله خپل گزاره خو کیږي کله نه کله د شاو خام سایگان او تم رومي بانجان ورکی په دې شمې کی نو معنا دا چې د تاسو دی کی موافق یی چې ک دغه ګلخانه یا دغه شنخونه د سم تنظیم شي کیدل شي چې هغه مساحت ک کم وي حاصل دی یو ډیر مساحت نه زیات وي
بالکل دې کې سم موافق یو دا ټول سره یو ځکه کیږي دا ټول تخنیکونه لکه تخم کیفیت ګلخانه کې داخلي عملیات کاوه زمندغه د ګلخانه کیفیت وي او همدارنګه د نبات ترمنځ فاصله
دا غوی تړل بل خصوص پرمیانو کې انسه بیا مهمه موضوع دا چې اوس په خلاص صحو کې په ګلخانو په داخل کې دا تړی او تارو ته دا کېوی دا تړی او بلی شکل سره او کپه لرګي او تړی په لرګي باندې خېجوي یا د تار په واسطه باندې هغه تړی او درول ساتي نو هغه به هغه کې د ریشاد یا د هوا د تګ را تک ښه امکانات وي او همدارنګه د امراض
افغانستان کے جوئے پشتی سسٹم کراول کی دلتا فاصله تقریبا
مننه سلامت وسی دو نور اوریدونکو امر اخلم بیانو ل تاسو سره خپل ورسته خبرې راټولوم ډاکټر سبانو مهرباني وکي اوریدونکو ته ورزو څوک لکم زای خبرې کوي
السلام علیکم
وعلیکم السلام ستړی مشه مهرباني وک
اج ما فیر جوړ خیرت ته قرار دم کارام ته سلام علیکم ملمنو ته سلام کوم صافیند کاپسان
صافی صاحب د کاپسان ستړی مشه مخکیم ل کاپسان موږ ته یو بل اوریدونکو زنګ وهاله ول تاسو نه مورو مهرباني وکي په خیر راغلی
رسائی مشکل نتیجے بخاری پچھے وہ لگی ایران کے پچھے بخاری لگولی مقصد خاطر
تاسو دی ایران تجربه یاد کړه زه فکر کوم ماته به جالب دی چې اوریدونکو پوښی چې تاسو په ایران کې شنه خونه لیدلې دغه څنګه کار کوو لکه ډیر کما پرمختللی ماشینری لرل چې درلود کنه ساده سره یو ځای ګرم کړي وو پاږی کې فصل کړه
بالکل ساده ساده خبره ده اجمل صاحب مقصد لزر روپیو پلاستیک او لزر روپیو چې بند لرګي واخلي دا یو جری بزمکه ترې له جوړی کی کنه او دې کې ټول کې یو بخاری لګي یو بخاری
نو دې پکې بخاری لګولې وا په کم کونج کې یا کم ځای کې
یو وسط یو بخاری چې ولګي مقصد دې ټول ته معمولی چې مقصد دې کور بلی عینن کال ته واور موري چې هغه شنه خونه د منځ نه دې چې هغه پلاستیک خپل دوره ګرمش پیدا کوي کنه نور خونه کنه کیږي اما هوا متجل یاد پسلی پر یاد وڑی پر کم یاد پسلی غنی هوا ور کی او هو چې دی بوټه ته دی رسید کی و کی چین جنران دا ولی چې دا در نه خراب نشي مقصد هغه هوا هم په اندازا ورته خوشی کې په اندازا یو جری زمکه کې چې یو بخاری ولګي هغه عین مغه وڑی او پسلی هوا ور کی په دل ته متاسفانه چې دا کاسان دم راغه کی زحمت نه کشي یو بل دم را
خبرو کې ودا مهمه ده چې دوی ته خودل پکار دی یعنی یو تخنیکی مرسته باید ورسره وي یا د تا غوندې
یو پکار دی هو چې دا دغه چې یو څو سوجي چې دته خودل کې اوس کما سره یو سره هغه شری کې را شری کې زور ته یو جری زما کم دغه چې په ساده شکل جوړوم او چې مې د 5000 یا 10000 روپیه په مصرف باندې د 2000 روپیه حاصل ورته کولای شم چې زور ته هغه کم خپل ګوره په دې خاني کې شاورځي کې ما دې وقار کړی دی ہاں تھا منگا گور لگا انا رونی جی دا منگنا خراتی نی شو جوڑو لے تو گورا منے دسی دارا اگن ور کئی گورا کنا دا چې حاصلات نه ورکوي، زردالو یې نه ورکوي، انار یې نه ورکوي، دا چی دي موږ د ونو په طریقه نه پوهېږو.
مننه کوله تاسو نه. له کاپیسا هم زنګ وهلی و. کورودانۍ درته وایي، یو بل اورېدونکي ته ورځو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای؟
السلام علیکم محترم اجمل آن صاحب، وروره څنګه په خیر؟
وعلیکم السلام، ستړی مشي خپرونې ته، زخه ما خدای دې وکړي چې تام جوړې. مهرباني وکړئ.
مننه چې ځان درته معرفي کړم. زه محمد اشرف حق دوست، هر ولایت د ارغنده ولسوالۍ څخه د ټلیفون په کرښه یم، او ډېر خوشحاله شوم دا ستا خبرې، ډېر ښه اخلاق لري، د اورېدونکو سره ډېر ښه خوند راکوي. بس نو ډېر خوشحاله ستا سره په خبرو کې خپل ورور.
ډېره زیاته مننه اقدو صاحب، موږ همیشه د اورېدونکو په خدمت کې یو، او زه خوښ شوم چې له ارغنده ولسوالۍ نه دې زنګ وهلې. هغه مې وزارتي ولسوالۍ ده، او ډېر حساب ور باندې کېږي، لږ تر لږه د کندهار په برخه کې دا زراعتي محصولات یا انار یا نورې شنی خونو سره تاسو هلته خلک بلتیال لري.
مننه، دا ډېره ښه پوښتنه ده او ډېره ښه موضوع ده، او چې راسه موضوع ته اکثریت وخت تاسو ډېرې ښه ښه خپرونې وي. بس دغه یو تخنیکي همکار څخه یو مننه، اکثره وخت موږ ته ژوند وي، مګر بعضې دغه زموږ تر لمبر لاس اړوي. که چېرې موږ ته راډیو ډېر مینهوال د ازادي راډیو، نو چې دغه یو مشکل حل شي بس شپه ما ډېر کوشش وکړي بیا مې په فارسي خپرونه کې برخه واخیستل، ځکه چې زما فارسي نه دی زه، او ورسره په څنګ کې خبره بلسلی چې اجمل خان صاحب زه خپله واټساپ هم نه استعمالوم، یوازې دغه یو ټلیفون لرم.
نو د تاسو د فارسي خپرونې والا د تاسو پیغام موږ ته راورسوه په هماغه ورځ باندې، موږ خوشحالیږو په خپرونو کې چې برخه اخلي. سلامت اوسې. موږ ځینې وړې وړې ستونزې لرو د تخنیک په برخه کې، انشاءالله چې دا به ورو ورو حل شي، او اورېدونکو سره به د موږ تماسونه تر دې هم بهتره شي. مهرباني وکړئ چې د خپرونې وخت راپسې را په کمېدو دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستړی مشي. سلامت اوسی، تستړی مشه خبرونه ته موږ دی غاګورو. مهرباني وکړئ کوم موضوع باندې څه وایي؟
منو اورېدونکو ته سلام کوم. راز محمد ریاض هم د کندهار په شهر د کوست خبره کوم. نو دا افغانستان دا کوم دی وی و دا یا روبه یا باندې چې دا خو ډېر ښه اصل قیمه دې ته به چې دی دا تجاران یو دغه ځایونه ورته جوړ کړي په وخت سره دا ورځ موږ په افغانستان کې مصرف ته اجمل صاحب
واخن. زه فکر کوم چې خصوصي سکتور یا دا سوداګر خلک چې غواړي پیسې ولګي، کاروبار شروع کړي، په دغه برخه کې کافي کار شته دی، ګټم پکې کولای شي او سرمایه گذاریم پکې کوي.
ونو دا وګوره، دغه تجاران خلک چې دغه څه نه خوني ورته جوړ کړي، دا زموږ ورمه یو بانجن شي دا دلته څه
زمانه کوم واقعا چې دا یو خاله ده د موږ په شاوخوا کې کوم هیوادونه چې دي هغوی هم کوم ډېر پرمختللې ټکنالوژي نه لري، همدغه کروندګر دي، د قانان دي، په کتل کې مختلفې طریقې کاروي، او موږ بیا د هغوی محصولات په خپلو بازارونو کې اخلو په لوړه بیه، او خپله د فقر، بېوزلۍ او تنګسیا سره چې مخ یو، نو ځینې وړې لارې چارې شته چې خلک پکې کولای شي چې خپل ژوند بدل کی. ورسته خبرې راټولوم. ډاکټر صاحب ایوبی، تاسو کرا ته دا وایي چې په ژمي کې د نباتاتو د سپارلو لپاره بل کومه سپارښتنه لري، او همدارنګ د اوبه خور پاړه باندې که سوایي چې څنګه اوبه ورکولای شي په ژمي کې خلک خپل نباتاتو ته؟ ځکه ځینې خلک وایي په سړو کې نباتاتو ته اوبه مه ورکوي، ځینې وایي چې نه اوبه ورکوي، سمې ډېرې ورکوي. نو په دې اړه که څه نظر لري راته خپل خبرې راټولې کړئ، بیا به ورسته خبرې اسان ځای صاحب وکړي.
جناب محترمان صاحب، و بخار کو کاغذ په گلخانه کې او په واز صحه کې دا یو ضروری ده، ضروری شی د نباتات لپاره. په اندازه به د حرارت درجه سره هغه حاله تنظیمي چې څنګه و بخار ورکړي، لکه کله حرارت درجه زیاته وي په آزاد صحه کې نو هغه معمولا زیاته بخار ته ضرورت وي، خو په ژمي کې نو مناسب بخار ته ضرورت دی، او معمولا په ګلخانو کې، په شنخونو کې د ډریپ اریګیشن یا د قطري سیستم ګټه اخیستل کېږي. خو په دې اړوند که دا شنخونه ډېره غټه وي، زیاته وي، نو بیا د آپاش از سپرینکلر ایریگیشن من کولیش استفاده کو په ښه طریقه هغه د ډریپ ایریگیشن چې ساده ډول باندې موږ په بازارونو کې پیدا کیږي ساده پایپونه دي او توسلیږي نو د هر نبات بیرته په قطرې شکل باندې اوبه رسیږي او بخار یو لازمي شی دی نو ځکه هغه خو ژوندی نبات دی په آزاده ساحه کې وي نو معمولا بخار ته ضرورت لري.
مننه کو ډاکټر صاحب نسیم ایوبی دی کابل پانتون استاد دی کابل پانتون بل استاد مر سره دی رحمت ګل حسن زی صاحب تاسو راته دا وای چې بل کوم سپارښتنه لري په ژمی کې دی کاروانګرو ته څنګه کولای شي خپل سبزیجات خو ساتي یو وای پاللی شي.
مننه. اول خو دا وایم چې کله منګه خلک چې کله بازار ته میوه یا سبزی زی کله چې په ارزانه لست راوړو ټول خوشاله وي چې منګه اسانه محصول ارزانه محصول لست راوړو. خو دا فکر نه کوي چې کله منګه محصول ارزانه لست راوړو دی دلته زمنګ د دهقان نقص کړی دی. ورور تل چې ویل چې منګ ته رومیان د پاکستان نه اوس پاکستان نه راځي منګه یا خلو یا ارزانه راځي. خو باید منګه کوشش وکړو چې زمنګ د دهقان دا رومیان چې په ژمي کې لست راوړي کله قیمت هم واخلو دا باید هغه کو چې موږ پیسې بهر تنځي خپل وطن کې پات کیږي. او خبره داخل د قانون ته زما بده دغه چې موږ باید ورو ورو خپل خودکفا شو خپل باز کې سم دا چې لږ مشکلات به وي لږ دا شنو خونه ساختمان یا برابرول لږ موږ د عامه په هوای لکم دی د باز کې باید دولت لاس په کار شي او نوې دغه مؤسسات چې خلته عامه په هوای وکي چې دا شنی خونی رای شي په کلیو باندو کې تا دومره مشکل کار نه دی لکه چې ورور نوم ویل چې ایران کې موږ په ډیر ساده کار کولای شو. مان مخکې ویل چې په ساده شیانو چې موږ په لسرس کې دي کولای شو چې شنی خونی ایجاد کړو.
زله تاسو نه ستنه سب تاسو دوه قدرمن استادان نه نړۍ مننه کوم درنګ لا غوړیدونکو نه مننه کوم چې په دې خبرونه کې برخه واخیسته خپل پښتنې خپل نظرونه را سره شریک کړل. واقعیا ک چیرته دي خانان هغه خلک چې سرمایه گذاری کوي منډیانو څښتنان دي حکومتونه دولتونه متخصصان دي دغه دوه ډاکټر سیبانو غوند چې نن له تاسو سره په وړیا توګه خپل معلومات شریک کړل. دوی غوړي خلکو ته دغه سی پلیټ فارمونو لاري معلومات ورکي لری نه دي چې په افغانستان کې لک تر لګه دي قانون دومره وکول شي چې خپل ځان ته خپل خواړه پیدا کړی او له نورو سره یې شریکي پام دی هله تربیه هر چیرې چې روغ جوړ او سلامت اوسئ.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
ازار مخلص مگرانی دل رو با ہو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا Thank you. سنم جان ماتم کوابانے کرد ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندام غلاوا جان وفا پتا کے نشتا نکھانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وہ چاہتا پاتا.